ستړي مشي د سهار اته بجې شپې د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته له شراغلاس سره دا خبر ورکوم چې تر خبرونو وروسته مو په سعودي عربستان کې د افغانستان د سفیر په وینا خبرو چې هلته د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادو د عالمانو د جوړیدونکو غونډې لپاره هلې چلې روانې دي. تمد چې په څو نوې کې په سعودي عربستان کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. د پاکستان په څو شهرونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخوډه رامنځته شوی او نږدې په ټول تاجکستان کې برېښنا پارچا وشوه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو یو کنفرانس جوړ شي. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د دې کانفرنس له جوړېدو سره موافقه کړې او دا مهال دوی په تدارکاتي چارو بوخت دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکې خیلو په سیمه کې په هوایي برید کې د ملکي خلکو د ټپي کېدو په اړه معلومات راټولوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشکیوال ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د ناټو هوایي ځواک په سیمه کې د محمد عالم په نوم د طالبانو پر یو ځای مشر هوایي برید وکړ. د ښاغلي مشکیوال په وینا په دې حمله کې خپل محمد عالم او اته تنه وسلوال ملګري وشل شوي، خو په دې کور کې د یو شمېر ماشومان او ښځو ټپي کېدو راپورونه هم ترلاسه کړي چې دوی په دې اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي.
ماشومان او زنانه په دغه کور کې وي، دغه هم تپنی شوي دي، خو کره شمېره نه ده معلومه. موږ سیمې پولیسو ته وظیفه ورکړې ده چې تحقیق کړي.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د دې ولایت یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده، چیرې چې وسلوال طالبان فعال دي. د ولسوالۍ له حصارک ولسوالۍ سره خوا کې پرته ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه. د غور ولایت چارواکي وایي چې د پسابن په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې دوه ماشومان وشلي او یو بل ټپي کړی دی. د پسابن ولسوال فرید افغانیار ازادي راډیو ته وویل چاودنه د جمعې په مازدیګر هغه مهال وشوه چې د ماشومانو لوبې کولې. له دې سره په یو وخت له سرپل ولایت څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي چې دغلته د سیاد ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان د سړک د غاړې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل د سیمه ایزو پولیسو د قماندان شاغلی مومن پر موټر پرون ماښام 9 بجې چاودنه وشوه چې پکې مومن وشل شوی او درې ساتونکو ټپیان دي. اخوا د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د جمعې په ورځ د ناوی ولسوالۍ په عینک سیمه کې په لار کې پر ایښودل شوي ماین د ولسي خلکو د سپرلي موټر ختلی چې چاودنې یوه میرمن وشلې او د دوو ماشومانو په شمول 15 نور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ماین طالبانو ایښیو. له ازادي راډیو خبرونه اوري: پاکستانی پولیسو د اپوزیسون د فعالانو پر ضد هغه وخت له وشکې بهاونکي ګازه کار واخیست چې مظاهره چانو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. دغو اعتراض کوونکو د حکومت له لورې له لاریون څخه د لاس اخیستو غوښتنه پر ځای نه کړه او په اسلام آباد کې راغونډ شول. په کراچی او د پنجاب ایالت په راولپنډي او لاهور کې هم د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ پرون اخوډه رامنځته شوې. پولیسو د عمران خان په لسکونو ملاتړي تر اوسه په پاکستان کې نیولې دي. اخوډه هغه وخت رامنځته شو چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړي په اسلام آباد کې د خپل مشر د کور مخې ته راغونډ شول. له دې سره عمران خان د مظاهرو د مخنیوي غوښتنه له پامه وغورځوله او د خپل هغه پروګرام لپاره یې هڅې پیل کړې چې غواړي د نومبر په 2 شاوخوا 1 میلیون کسان راغونډ کړي او نواز شریف مجبور کړي چې له صدارته استعفا وکړي. عمران خان ویلی دي چې له دې زندانه نه ویر چې دی له زندانه نه ویریږي او هسې هم په خپل کور کې نظر بندې. هند او پاکستان یو بل تورن کړي دي چې د جمعې په ورځې په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وشلې دي. پاکستانی چارواکو وویل درې ملکیان د یوې ځوان نجلۍ په ګډون هغه وخت ووشل شول چې هندي پوځیانو د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو ډزې وکړې. بل لور ته هندي چارواکي وایي چې دوه ملکیان په همدې سیمه کې د پاکستان د لوري د ډزو پر مهال وشل شوي دي. هندي ځواکونو همداراز ویلي دي چې د کشمیر د څار کرښې پر اوږدو د هغه هندي عسکر مړی ټوټې ټوټې شوی دی چې څو ورځې مخکې وشل شوی و. هندي ځواکونه وایي چې دا کارونه د هند له لوري یو مناسب ځواب ته اړتیا لري. د خونړی پیشې یو ورځ وروسته تر دې رامنځته شوي دي چې نوي ډیلی د پاکستان یو ډیپلومات او اسلام آباد د هند یو ډیپلومات له خپلې خاورې د کشمیر په سیمه کې د شخړو له امله وویستل. په تاجکستان کې د اوبو د برښنا په یو ستر بند کې د فنی ستونزې له کبله نږدې په ټول هیواد کې د برښنا پرچوي رامنځته شوې ده. راپورونه وایي چې په مرکز دوشنبه او د تاجکستان په نورو ښارونو کې خلکو د جمعې پر ورځ برښنا نه لرله. هغه کمپنی چې د نارک په نوم د اوبو د برښنا د بند چارې سنبالوي وایي په دې تاسیساتو کې چې د تاجکستان له څلورو برخو څخه درې برخې برښنا برابروي فنی ستونزه رامنځته شوې ده. له دوشنبې څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دې ښار کوڅې په بشپړه تیاره کې ډوبې وي او ان ترافیکي څراغونه هم روښانه نه وو. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یو بې وسله جمهوریت دی چې تر ډیره له اوبو څخه په تولید شوي برښنا تکیه کوي. د امریکا فدرالي پولیس وایي دوی به د ډیموکراتیکې کاندیدې هیلرا کلنټن هغه نوي رابرسېره شوي ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه غلا شوي او خپره شوي دي. دا خبره د امریکا د فدرالي امنیت ادارې یا اف بی آی د مشر جیمس کامی په هغه لیک کې شوې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی دی. ویل کېږي چې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی، د اف بی آی د نوي اعلان د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتي کمپاین کې بې باوري زیاته کړې ده. د امریکا د فدرالي امنیتي ادارې تر دې مخکې هم د هیلرا کلنټن لخوا د ایمیلونو لپاره د خصوصي سرور د کارولو په اړه څېړنې کړې وې. د دې څېړنو هدف دا و چې معلومه کړي چې آیا په دې کار خو هیلرا کلنټن هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر وه له محرم معلوماتو سره ناسم چلند نه دی کړی. جیمس کامی د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې څېړونکو غیر قانوني څونه موندل، خو میرمن کلنټن یې پر بد قضاوت ملامته کړه. هیلرا کلنټن د دې له کبله بخښنه وغوښته. ویل کېږي دا خبر به چې اف بی آی یو وار بیا د هیلرا کلنټن ایمیلونه څېړي د دې او د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ پر انتخاباتي سیالیو اغېز وکړي. دا مهال نظر پوښتنې شي چې هیلرا کلنټن د خپل جمهوري غوښتونکي سیال څخه مخکې ده. د اوکراین ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. چارواکو تیره شپه د دې تلفاتو خبر ورکړ. د اوکراین په دوه کلنه شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې لس ورځې مخکې د جرمني سرریاسم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیترو پروشنکو سره په برلین کې هڅې وکړې چې د اوکراین د سولې درېدلی بهیر بیا راژوندی کړي. په کیف کې یو پوځي چارواکي خبر ورکړ چې په تیرو څلوربیش ساعتونو کې یو اوکراینی عسکر وژل شوی دی. د بیلتون غوښتونکو خبري اژانس بیا خبر ورکړ چې د پنځشنبه په ورځ د دوی دوه وسلوال وشل شوي او شپږشتنه ټپیان شوي دي، خو د روسي ایترتا اژانس وایي چې په دې نښتو کې څلور بیلتون غوښتونکي وشل شوي او نه تنه زخمیان دي. ازادي راډیو په منځني چپه دوه شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړې شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. بیا به واورئ چې د بلخ ولایت د شورتپی یو شمېر کسان د ازبکستان سرحدي ځواکونو نیولي. په پاکستان کې افغان سفیر د شربت ګلی نیول خندي.
داسې یو جرم باندې چې اصلا جرم نه دی، په دغه یو سوال برانګیزه جرم باندې د دې نیولو په زندان کې چول د مثقب
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سکرتر جنرال ویلي چې په 2009 کال کې اسلام آباد د افغان مهاجرو رای د حامد کرزي په ګټه راغونډې کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون یو پخوانی مسول زکریا بارکزي وویل
2009 کال کې افغان مهاجرینو په پاکستان او ایران کې رای نه ورکړې او په انتخاباتو کې ګډون نه وکړ.
په خوست کې هغه افغان ډاکټر وستایل شو چې په امریکا کې روان کال تر ټولو د غوره جرا جایزه اخیستې.
د دفتر فر کمال خان تړنی په ویار یو جایزه باید وټاکل شي. هر کال د افغانستان په سطحه چاته ورکول کیږي غوړه جراته.
آزادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو او د آزادۍ اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. تاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کنفرانس جوړ شي چې په کې به د ترهګرۍ او په افغانستان کې د سولې پر مسلو خبرې وشي. په ریاض کې افغان سفیر وایي چې د دې کنفرانس سره سعودي عربستان موافقه کړې او پر چمتووالي یې کار روان دی. اجمل اند په دې اړه راپور لري.
پا په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د هغه کانفرنس په اړه په چمتووالي بوخت چې پکې به د نړۍ دینی عالمان له افغانستان سره په تړلو مسلو بحث او پریکړې کوي. خاغلی کریم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دی وی په دې کانفرنس کې د افغانستان مسله د غلطه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مسله او د افغانستان له کړکیچ سره تړلې نورې مسلې بحث کیږي. دینی عالمان به په دې کانفرنس کې بحثونه کوي او هرې نتیجې ته چې ورسېدل هغه به وروسته تاسو ته اعلان شي. په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم زیاته کړه چې د نړۍ د دینی عالمانو د غونډه به د اسلامي کانفرنس تر پوښښ لاندې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شي. د ښاغلي کریم په وینا د کانفرنس په جوړېدو او همدارنګه بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې وتلو دینی عالمانو ته د لیکونو د استولو پر مسلو موافقه شوي او دوی دا مهال د دې کانفرنس په تدارکاتي چارو بوخت دي. نوموړي کسان د دې کانفرنس جوړېدو دقیقه نیټه ونه خو د خو ویل دوی تم لري چې د راتلونکو وی میاشتې په موده کې به سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړ شي. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د حکومت په کوربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس جوړېدو خبره سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لو روستی سفر وروسته راپورته کیږي. د دې سفر په ترڅ کې خغلی عبدالله له سعودي چارواکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې و چې د پوینا سعودي چارواکو ډاډ ورکړی وو. افغان حکومت له وګړي مودې هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او دروان کړکیش د پایت رسولو په برخه کې د سعودي عربستان د حکومت چې په اسلامي نړۍ کې ځانګړی سیلري ملاتړ راخپل کړي. کچیرې د سعودي په قربتوب د افغانستان د مسلې په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو دا کانفرنس جوړ شي، دا به په دې بڼه لومړنۍ نړیواله غونډه وي چې په کې د اسلامي نړۍ دینی عالمان به د افغانستان په روانه جګړه وینې تویدنې بحث کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بلخ ولایت کې د شورتپی ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې په امو سیند کې د ازبکستاني پوځیانو د کشتیو تګ راتګ زیات شوی او هغه ځوانان چې د سیند پر څنډه کبان نیسي او یا هم د شیرین بوی نبات راټولوي د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول کیږي او بیا د ازبکستان زندانونو ته اچوي او بخښي. مجيب رحمان حبيب زاي له مزار شریفه له نور تفصيل سره.
په بلخ کې د شورتپې ولسوالۍ خلک شکایت لري چې ازبکستاني پوځیانو د اموسین په څنډو کې سلګونه افغان ځوانان نیولي او د ازبکستان د ترمز او تاشکند ښارونو په زندانونو کې یې بندیان کړي دي. په شورتپې کې یو قومي مخور او د اروق باتور سیمې د شورا خزاندار عبدالرشید له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ازبکستان سرحدي ځواکونو افغان ځوانان چې د اموسین په څنډو کې کب نیونه کوي او یا هم سینته په نږدې ځنګل کې په چوپانی مصروف وي نیسي او بیا د ازبکستان هیواد زندانونو ته استوي. شورتپا په بلخ کې له ازبکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده. د دې سیمې د بوزاروق کلی اوسیدونکی سید خان ادعا کوي چې د ازبکستان سرحدي پوځیانو او جنگي کیختۍ د افغانستان په مربوطه اوبو کې د غزمو پر مهال هغه ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او زندانی کوي چې د موسین لسند شیرین بویا او یا هم نور طبي نباتات ټولوي. عبدالرشید او سید خان د ازبکستان له دولت څخه غواړي چې نیول شوی بیګونه افغانان راخوشي کړي. زمو کسان باید راخوشي شي، دا کسان باید و پیژندل شي. جنگي کښتۍ هغه کسان چې کب نیونه کوي نیسي او لزان سره بیای تر دمه د دوی سرنوخت نه دی روښانه. ځوانانو د ځنګل هغه بل لور ته شیرین بویا ټوروله او څنګه کې یې کوي چکبان راونیسي چې اوس پاکستانی پوځان راغلل او دوی له ځان سره بوتلل. دا ځوانان د پوځانو لخوا نیول کیږي او بیا زندان ته استول کیږي. له ازبکستانه تمه کوو چې دا کسان راخوشي کړي. له هر کلیه له 15 تر 30 کسان زنداني کړي دي. د شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په کراتو یې د ستونزه د افغان پولیساتو ځواکونه او په بلخ کې د محلي حکومت له چارواکو سره شریکه کړي خو تر دمه ورته هیڅ ډول رسیدګي نه ده ترسره شوې. هخوا بیا د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د ستونزه په بلخ کې د بهرنیو چارو ریاست او د ازبکستان د قونسلګرۍ له طریقه حل کړي او بندي افغانان راخوشي شي. دا چې څومره کسان د موسین پرڅن روډ ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي دي د بلخ دولتي چارواکو کره شمیره نه ده معلومه. خغلی منیر په دیاړه وایي
ما طریق ریاست نمایندگی خارجی خود در بلخ
مخ په بلخ کې د خپل بهرنیو چارو ریاست لوري په دې موضوع خبرې اترې پیل کړې دي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د مرز حق شین بویا ټولوله او زندانی شوې دي خبرې پر روان دي او د خوشی کېدو په برخه کې هڅه کوي. دا چې څومره کسان نیول شي متاسفانه کرش مې راي نه ده معلومه. په بلخ کې د کلدار او شورتې په ولسوالۍ اوسیدونکو افغانستان ته په مربوطه دریایي اوبو کې د ازبکستاني جنگي بیړیو د تګ راتک د زیاتوالي په اړه هم شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د امو سیند په اوبو کې د جنگي بیړیو تګ راتک سبب کیږي چې د اوبو طغیان زیات شي او د دوی کرهنیز ځمکې ویجاړې کړي. د بلخ والي ویان منیر فرحت د دې موضوع په منلو سره وایي چې دوی په کراتو په رسمي ډول د ازبکستان دولت ته لیک استولای ترڅو افغانستان ته په مربوطه اوبو کې د خپل جنگي کښتیو تګ راتک بند کړي خو تر دمه د ستونزه نه ده حل شوی. په بلخ کې د سرحدي پولیسو قماندان میر نعیم حیدری بیا وایي چې دوی په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یا د ستونزه هر څومره ژر حل کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونه ته فرشته جلال سي ځغلنده کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونی په افغانستان کې د مخدر موادو د کشت او قاچاق پړای و مقاله کې پښتنه کړي چې مخدر مواد څنګه د طالبانو د جګړې ماشين ته تیل ورکوي. خبرونه وایي چې سش کال په افغانستان کې د کوکنارو کشت 30% زیات شوی دی او یو لوی دلیل په دې هیواد کې کمزوري امنیت دی. خبرونه زیاتوي چې په افغانستان کې اوس مهال د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت مخدر مواد موجود دي او د دې هیواد تر 9 میلیونه زیات وګړي چې د نفوسو تقریبا 12% د کیږي په یو ډول د مخدر موادو په دې کاروبار کې شامل دي. ډیپلوماټ خبرونه وایي چې په افغانستان کې لدې تجارت هر کال 400 میلیون ډالر طالبانو ترسېږي. په افغانستان کې اوله درجه زیات کوکنر په هلمند او بیا په کندهار او نیمروز کې کرل کیږي. د خبرونې په لیکنه واستوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواو پر ضد د رواني جګړې د لګښت تقریبا 30% د مخدر موادو د قاچاق لاري ترلاسه کوي. په مقاله کې راغلي چې یوازې طالبان نه دي چې کروندګر د کوکنارو کښت تشویقوي بلکې د کروندګرو لپاره هم د غلې پر ځای د کوکنارو کښت آسان او ګټور دی. د ډیپلوماټ په لیکنه په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د کار لپاره سره د دې خلک زیاته و چې د مخدر موادو او اداري فساد پر ضد مبارزه به جدي شي. خود کوګنارو په کښت کې سرجنای زیاتوالی داخلي کموي. ګارډین رسپانی په امریکا کې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو پر انتخاباتي مبارزو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې افغانستان ته هم اشاره شوې ده او راغلي چې افغانستان د دواړو کاندیدانو د پام وړ نه دی. د رسپانی په لیکنه له واستوالو طالبانو سره مبارزه په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږدمهاله بهرنی جګړه ده خو د ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن سترګې قرباني پټ کړې دي. د ګارډین په لیکنه واستوال طالبان چې په پاکستان کې د یو شمېر کړیو ملاتړ ترلاسه کوي د امریکا لپاره تر ټولو وژونکي دشمنان ګڼل کیږي. خو رسپانه وایي چې له دې سره هم د جمهوریت ریاست په دریو مناظرو کې یوازې یو وار هیلری کلینټن د افغانستان یادونه وکړه. ګارډین رسپانه زیاتوي چې هیلری کلینټن شپږیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په رای ورکونکو کې زیاته علاقمندان نه لري نو له دې عمله یې لا یادولو ډډه کوي. رسپانه زیاتوي چې ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه ډیر کم معلومات لري، په اړه یې بې تفاوت دی او ځانګړي پالیسي هم نه ورته لري. ټرمپ یوار ویلی و چې په افغانستان جګړه له فاجعې ډکه تیروتنه وه. ګارډین رسپانه د دې مخالې په پای کې لیکي کلینټن او ټرمپ شایي فکر کوي چې افغانستان داسې ستونزه نه ده چې ډیر وخت به پکې غرق وي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې تر دې چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د رئیس مشاهد حسین ل انتقادونو مخبر کړ، البته انتقاد نه ل تورونو مخبر کړ چې د افغانستان پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی لګولې دي. اسلام آباد ته ورته احوال ته د افغانستان د سفیر څرګندونې لرو. حضرت عمر زاخل والوی د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان د معروف چیرې شربت ګولینول سوال پاراون کیدی او نو پوهیشم چې ولی نو موړی پنه تورنیول شوی ده. شاخل زاخل وال ازادي رډو ته وویل د دې افغان میرمنې د خوشکولو لپاره هم له حقوقي او هم له سیاسي لارو هڅه کوي او تمه لري چې شربت ګوله به په راتلونکو څو ورځو کې خوشی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپورک.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای شربت ګلا په ډیرو کمزور شواهد او داسې حال کې نیول شوی چې هغه خپل افغانستان ته د تلو په چمتووالي بوختو او دا مسله د دوی لپاره سوال پرون کې ده.
ولی دا چې یو ډیر محبوب سفیر مثلا په افغانستان کې په توګه دا نه لري دا چې جرم نه چاسن جرم نه دی بلکې پاکستانی شناختی کارت چې نه جهلی دی او نه دی جهلی لري لاس تر ولې دی بلکې په تفصیل زرونه افغانان دي چې دا د پروسې نه دا ترلاسه کړي دي په دغه یو سوال برنګیزا جرم باندې د دې نیولو په زندان کې چول دا مطلق قابل قبول نه دی.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ پیښور کې د شربت ګل په نوم هغه کونډه افغان میرمن د جالي شناختی کارت د جوړولو په تور ونیول چې لسیزي وړاندې پر افغانستان د شوروي د يرغل پر مهال یې د کوچنۍ مهاجرې په توګه یو تصویر چې نېشنل جيوګرافیک مجلې خپور کړی وو نړیوال شهرت ومنده او له هغه راورسته په افغانستان او نړۍ کې یو مشهور او محبوب افغان څیره ګڼل کیږي. تاکل شی وچ شربت ګلا د جمعې پورس د پیښوري وی محکمې ته پر دې د لګیدلې تور په وړاندې ودرول شي. خو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د قضیه د مسول قاضي د نه موجودیت لکبله د نوموړي پر قاضي غور دراتلون کې سې شنبه ورځ ته وزندول شو. خغلی زاخلوال آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ول دوی د شربت ګلې د قضیه لپاره هم په سیاسي برخه او هم په حقوقي برخه کې اچ پیل کړي او دوی ډیر زر د خوشی کېدو تمه لري.
شنبه پورس چې د نومبر اول تاریخ ده د محکمې د حاضرې د روزن د امید ده دی هغه مدې چې موږ ته نیولې ده دا هم سیاسي او هم حقوقي د دا چې شنبه پورس باندې ده د اول وخیرونو
په پاکستان کې افغان سفیر وای د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شربت ګل قضیه یاد کړی او هغه په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي. نو مولې وای یو مفصل لیک هم د شربت ګل د قضیه په اړه پاکستانی چارواکو ته استولې. په پاکستان کې افغان سفیر وای په دې لیک کې هغه ټکی روښانه کړی چې لمخې شربت ګل باید نوې نیول شوی او سپید زر تر سره خوش شي. خغلی زاخلوال د شربت ګل نیول د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوونکی وبلل او همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د پاکستان د شناختی کارت لرونکو افغانانو ته د نومبر تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی وو او ویلی وو کتر دې نیټې خپل شناختی کارتونه وسپاري نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي. خو د خغلی زاخلوال په وینا شربت ګل په داسې حال کې نیول شوی چې د نیټې ته تر دوه ونې وسیات وخت پاتې دي. د خغلی زاخلوال په وینا شربت ګل په پاکستان کې خپل وړوکه کور پلورل او افغانستان ته د تلو په چمتووالي کې و. نو موري ول د دې میرمنې خاوند او یو مشل ور په وې داسې ناروغي مل شوی چې د درملنې وړ و او خپل هم ناروغه ده چې دا د دې د بي وسلې څرګندونه کوي. عمر زاخلوال زیاته کړ چې افغان حکومت بل خوشی کېدو سره سم شربت ګل او د دې کورنۍ په درنښت افغانستان ته واستوي او هلته به ورته د استوګنی او درملنې شرایط برابر کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هیله مند چې شربت ګل به ډیر ژر له پاکستاني توقيفه خوشی شي. د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس مشاهد حسین دی نیوز ورسپانې ته ویلي چې پاکستان په 2009 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو له لارې د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه درغلي وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو پخوانی چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې په 2009 کال کې له هیواده بهر میشتو افغانانو د پاکستان په شمول په انتخاباتو کې ګډون نه وکړي. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر پورا پوری.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سکرتر جنرال او سناتور مشاهد حسین ویلی چې هیواد یې د افغانستان د 2009 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي په ګټه درغلي کړې و. مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسأله کې د نواز شریف خاص استازي هم دی د افغانستان په انتخاباتو کې د پاکستان رول ته په اشاره ویلی موږ په هیڅ څنګه درغلي وکړو او په هغو انتخاباتو کې د کرزي په ګټه درغلي سوي و. مشاهد حسین دی نیوز ورځپاڼې ته په مرکه کې چې د پنځم به په ورځ خبره سو ویلي هغه وخت په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال وو او ټاکل سوی و موږ دوی ته انتخابات برابر کړو او دغه ټولو 3 میلیونه افغانانو کرزی ته رای ورکړي. خو د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون په خوانی چارواکي او د دیموکراسي د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په 2009 کال کې په ایران او پاکستان کې میشتو کډوالو په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ رائے نه جوړ کړي.
افغانستان کې په لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو کې په 2009 کال کې افغان مهاجرینو په پاکستان او ایران کې رائے ورکړي وي مګر متاسفانه د دین دین تخنیکی او مالی ایستونزو لا کبل په 2009 کال کې افغان ماجرینو په پاکستان او ایران کې رائے نه ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون نه وکړي.
په امریکا کې د پاکستان او سیمې سیاسي چارو کارپو محمد تقیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو د افغان ټاکنو په اړه ورته ادعاوې کړې دي، خو د دوی هدف یوازې اذهان مخشوشول دي.
دې بنیادی توګه باندې د افغان جمهوریت عمل چې کم دی هغه باندې شک جوړول غواړي چې افغانان دا وایي چې به کې د بارونو کسانو لاس دی او دا منډیټ چې کم دی دا صفا منډیټ نه دی. ښاغلی کرزی شو یا ښاغلی ډاکټر غنی شو د دې تاکنه چې کم دا دی کې د بارونو قوتو لاس وو د الیکشن ورته ډوبیس کول مشکوک کول غواړي. د ډاکټر صاحب غنی د تاکنو پرست دا کړی چې موږ پاکستان ورسره ډیر کومک کړی دی، نو دې سره هغه افغانستان کې دنه هغه ریفت ایکسپلویټ کول غواړي. د دې د کوشش دا چې چرته پښتون او غیر پښتون افغان د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ هغه ریفت د بیدار کی هغه رخنې پکې بیدار کی چې هغه سره د افغان سیاست ته نقصان زیان ورسی، نو ما خیال دی چې خبره هم دروغ ده او نیت هم ډیر بد دی.
مشاهد حسین مخکې د افغانستان سوله او د کشمیر مسأله سره تړلی بللی وو. د افغانستان د سولې عالی شورا د مشاهد حسین دا خبرې غیر مسؤلانه بللی او ویلی وو چې نړۍ اوس په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د چارو کارپو محمد تقی وايي د کشمیر او افغانستان مسأله هیڅ تړاو نه سره لري.
یو خدای حقایق نه سر کې پټي دویم دا چې د پروپاګاندا د فارم ډېر خبرې کوي او ترېمه خبره ده چې واقعتاً دا بلیک میل د افغانستان او د کشمیر په منځ کې هیڅ اړیکه نشته. پاکستان چې څه کول غواړي کشمیر کې هم غلطه خبره ده او کوي دی او افغانستان کا ورسره تړي، نو باید چې امریکایي چارواکي ورته څه وایي چې افغانستان کې څه خو اوس راله پاکستان خو کشمیر کې 1947-48 کې دنګلی او عمل ته هم جهادیان استعمال کړیو.
مشاهد حسین لدی نیوز ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر رول هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې امریکایانو په سیمه کې یو دقیقه پالیسی نه ده غوره کړې.
خبریاست
په نړۍ کې اکثره پلورنځي په چیرې بیا ستر پلورنځي هغه خوراکي مواد چې نه پلورل کیږي یا خوساکیږي ایسته غورځوي. فرانسې د دې ډول خوراکي موادو ضایع کول منع اعلان کړل. پلورنځي دا ډول خوراکي مواد خیریه ټولنو او د بیوزلو لپاره د خوراکي موادو زیرمو ته ورکړي. د فرانسې مشانو جرګې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ وکړه. کچیرې له دې سره سره کوم پلورنځي خوراکي مواد ضایع کړل تر 3,500 یورو پورې جریمه کېدای شي. ټاکل شوی دی چې سوپر مارکیټونه او لوی پلورنځي له مرستندویو ټولنو سره قراردادونه لاسلیک کړي او خپل خوساکیدونکي یا هغه تازه میوې او سبزیانې چې خرابېږي دغو ټولنو ته ورکړي. د خوړو د نړیوالې ادارې فاو د راپور لمخې په درو کې یو برخه خوراکي مواد په نړۍ کې ضایع کیږي. د دې ادارې د راپور پر اساس په امریکا کې د ټولو تولیدیدونکو خوراکي موادو په سلو کې 40 ایسته غورځول کیږي. په اروپا کې د کال 100 میلیون ټنه خوراکي مواد ضایع کیږي.
په نړۍ کې مو د خوراکي موادو د ضایع کېدو په اړه له اسمت سروان اوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله علمی تندر لیکي، زه د هلمند د ناوی بولسوالی د علي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی يم. روانه اونیز مجلسه شروع شوه، خلاص استادان ناراضي، د معرف لرياست غوړم چې نور استادان وټاکي. محمد اشرف هاشمی لمیدان شار لیکي، د سیاحت عامه نوې رئیس اول ناراضي درغلې زیاتی شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، په غور کې د بیګونا کسانو وشنه یو انساني جنایت دی او حکومت باید د داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي. عزیز الله د خوست له صبروی ولسوالیو لیکي، هیله لرم چې د سعودي عربستان له کانفرنس نه افغان حکومت شي له سراوډنی ولري. عبدالولی رحمانی اسکزای لیکي، په لشکرګا کې له ګرانیټ استډیو نه لا نه امنی. عزت الله د هلمند لګرش کولسوالی د سیدانو لکریلی کې اصلي سوله ملایان راوستي شي. موږ د سعودي عربستان غونډې ته خوشاله یو. محزون د لوګر د برکی برک ل پاتخوا ولي کې د ژمی لار رسیدو سر باید حکومت د ترهګرو ټولې ځالې په نقشه کړي تر څو راتلونکی کال افغان ولس د آرامي سا واخلي. اتنیمی بجه شوی لند خبرونه. تاکل شوی ده چه پا یوی میاشتی که پا سعودی عربستان که ده افغانستان پاره ده اسلامی نړۍ ده دینی عالمانو یو کنفرانس جوړ شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکه خیلو په سیمه کې په هوایي برید کې د ملکي خلکو د ټپي کېدو په اړه معلومات راټولوي. د غور ولایت چارواکي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی. پاکستانی پولیسو د اپوزیسیون د فعالانو پر ضد هغه وخت له اوښکې بهاوونکې ګازه کار واخیست چې مظاهره چانو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل. دا پیښه پرون په اسلام آباد کې وشوه. هند او پاکستان یو بل تورن کړی دی چې د جمعې په ورځې په کشمیر کې د ډزو پر مهال ملکیان وشلي. په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا یو ستر بند کې د فني ستونزې له کبله نږدې په ټول هېواد کې د برېښنا پرچاوي رامنځته شوې. د امریکا فدرالي پولیس وایي دوی به د ډیموکراتیک ګوند د کاندید هیلری کلنټن هغه نوي رابرسېره شوي ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه غلا شوي او خپاره شوي. او د اوکراینی ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدو. ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خپرو. په خوست کې د جمعې په ورځ د 2018 میلادي کال د نړۍ د غوره جراح د جایزې د ګټونکي افغان ډاکټر کمال تڼي لپاره غونډه جوړه شوه. یادې جایزې ته سږ کال د نړۍ له 160 هیوادو څخه شاوخوا 15,000 جراحان کاندید شوي وو چې بلاخره دا علمی جایزه په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا افغان جراح کمال تڼي ته ورکړل شوه. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست لسګونو روڼ اندو ډاکترانو او مدني فعالانو د یوې غونډې لارې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2018 کال غوره جراح جایزې ګټونکی ډاکتر کمال تڼی ولمانځه. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکتر کمال تڼی په نوم د طبابت په برخه کې یوه جایزه رامنځته کړي. د ابدالي د لوړ زده کړو مؤسسې بنسټګر ډاکتر بادشاهزار ابدالي په دې اړه آزاده راډیو ته وویل:
د افغانستان په دولت مې غږ دی، د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت مې غږ دی چې دا یوه ساده خبره نه ده. په نړیواله کچه یو ځوان جراح چې د غوره جراح لقب ګټي او نړیواله جایزه لاسته راوړي، زه داسې وایم چې ډاکټر کمال خان تڼي په ویاړ یو جایزه باید وټاکل شي. هر کال د افغانستان په سطحه چا ته ورکول کېږي غوره جراح ته، او دولت باید دې کار ته زیاته توجه وکړي. د علم په ډګر کې لاسته راوړنه افغانستان نور هم ځلوي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار هیله څرګندوي چې د ډاکټر کمال تڼي نړیواله جایزه به د علمي هڅو او بشري خدمتونو په ډګر کې د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي واقع شي.
غوښتنه دا ده چې دا ځوانان د دې فرصت نه استفاده وکړي، دا د ډاکټر صاحب کمال جایزه د خپل ځان لپاره یو الهام او یو پیغام وبولي.
خوست واري حکم خان حبيبي هم په خپلو خبرو کې د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼي په نوم طبي جایزه رامنځته کړي او هر کال د سیمې د هیوادونو په کچه یو لایق او خدمتګار ډاکټر ته ورکوي.
زما پیشنهاد هم د عامې روغتیا د وزارت رهبرۍ ته، د دولت رهبری ته دارسی، د ډاکټر صاحب کمال تڼي په نوم باندې د تخصص او طبابت په برخه کې یو جایزه رامنځته کړي، او دا جایزه هر کال د منځخي په کچه یو ډاکټر ته ورکړي.
ډاکټر کمال تڼي هم د غونډې ګډونوالو ته مختصری خبري وکړي او ویل چې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د ته د 2018 کال د غوره جراح جایزې ورکړي خوښه یو کال وخت ونیو، او په دې موده کې د دې علمي هڅې په لږو امکاناتو پیچلي او سخت عملیاتونه همدارنګه په بیړنیو حالاتو کې د خلکو خدمت ته پر وخت رسیدلي د انتخاب شاخصونه وو.
یو سلو دوا کال کېږي د امریکن کالج اف سرجن چې د دغه بنیاد ایښودل شوی دی. تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان دغه جایزه ته نه و کنډید شوي. وسایلو باندې زه اوس د عملیات کوم، د کمپیوټري عملیات. دغه ماشین چې دی دا به یو څلوېښت زره روپۍ قیمت لري، حالانکه چې دوی په کوم ماشین باندې عملیات کوي هغه چې دی کنه په لس میلیونه ډالره باندې
د یادونه ورده. له یو سره دوه کلونو راهیسې د امریکا د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا هر کال یو جراح ته چې په دې برخه کې علمي پنځونی او د طبابت په ډګر کې لاسته راوړنې ولري او بشریت ته یې غوره خدمتونه کړي وي ورکول کیږي.
د نړۍ د یو سلو شپېته هیوادو د شاوخوا پنځه زره جراحانو په منځ کې افغان جراح کمال تڼي جایزه اخیستې او په خوست کې ښاغلی تڼۍ د یوې غونډې په ترڅ کې ونازول شو. د نړۍ د یوې مهمې جایزې په اړه راپور اوس لرو. یو بل راپور د سویډن نوبل اکاډمي سږ کال د ادبیاتو نوبل جایزه سندرغاړي او د سندرو لیکونکي باب ډیلن ته ورکړه. دا اول ځل دی چې د سویډن نوبل اکاډمي له داسې چا سره مخامخ شوی چې د جایزې له ترلاسه کولو سره وروسته پټه خوله پاتې شوی دی. فرشته جلال زی له نورو جزئیاتو سره.
د نوبل اکاډمي وای لکل راهیسی چې دوی د ادبیاتو جایزه سشکال د باب ډیلن په نوم اعلان کړي. نو دي توانې دلی چې له هغه سره تماس ونیسي، خبري ورسره وکړي. باب ډیلن تر اوسه پر دې مسله پټه خوله پاته سوی دی او حتی پر خپل وی پانه یې د دې خبر ذکر نه دی کړی. باب ډیلن د تیری پنځشنبه او جمعه په ورځ کنسرتونه ورکړل، خو په دې اړه یې هیڅ ونه ویل چې د نوبل د ادبیاتو معتبره جایزه یې سشکال په نوم اعلان سوی ده. د سویډن نوبل اکاډمي وایي چې دوی نه دي توانېدلي چې د جایزې تر اعلان وروسته له هغه سره تماس ونیسي. خو که چیرې باب ډیلن په دې ډول د نوبل جایزې په اړه خاموشي غوره کوي، عواقب به یې څه وي؟ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ژان پال سارت هغه پیژندل سوی لیکوال و چې د نوبل جایزې تر اخیستلو مخکې یې په سویډن کې د نوبل کمیټې ته یو لیک استولی و چې د په نوم دې دا جایزه نه اعلانوي. خو دا د 1946 میلادي کال کیسه ده. هغه مهال نړۍ انټرنیټ نه درلود او ایمیلونه نه سوای استول کېدلی. نو تر څو چې دغه لیک د نوبل کمیټې ته ورسید، دې کمیټې د هغه نوم اعلان کړی و. وروسته بیا جایزه دته ورکړ سوه. ویل کېږي چې لږ تر لږه پیسې دته ورسېدې. یو شمېر لیکوالو د نوبل جایزه په خپلو هیوادونو کې د محاکمه کېدو له ویرې رد کړې ده. د بیلګې په ډول روسي لیکوال الکساندر سورژنیتسن په 1970 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی اعلان سوی و، خو هغه د دې لپاره سویډن ته د جایزې د ترلاسه کولو لپاره نه ورغی چې ویرې درلود چې شاید د شوروي چارواکي بیا د ته اجازه ورنکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون سي. کله چې د هغه مهال شوروي رژیم دغه لیکوال تبعید کړ، هغه د نوبل جایزه ومنله. د سویډن د نوبل اکاډمي وایي چې د نوبل جایزې تر اعلان وروسته په هغه کې نه تغییر راځي او نه هم ردېدلای سي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ دایمي مشر سارا دانیوس ویل چې باب ډیلن کدا جایزه ومني یا ونه مني، دا جایزه د هغه په نوم اعلان سوی او په دې مسله کې بدلون نشي راتلای. نو د 2014 میلادي کال د ادبیاتو د نوبل ګټونکی باب ډیلن دی. سارا دانیوس ویلي باب ډیلن کدا جایزه د اخیستلو لپاره سموږ مراسمو ته راسي یا نه راځي، دا د هغه خپل کار دی، خو موږ به پر دې ستره میله جوړو. باب ډیلن سندرغاړی او د سندرو لیکونکی دی. هغه په تیرو 15 لسیزو کې د نړۍ په کچه د موسیقۍ په هنر کې ډېرې مشهوري سندرې لیکلې دي. هغه د نړۍ له څو محدودو هنرمندانو دی چې 100 میلیونه البومونه یې خرڅ شوي دي. د باب ډیلن ډېرې مشهوري سندرې د 70مې میلادي لسیزې په پیل کې خپرې سوې. د خپلو سندرو کې تر ډېره حده ټولنیز عدالت باندې خبرې کړې دي او د بشري حقونو او مساواتو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. Blowing in the Winds او داسې نورې سندرې چې د لیکلې دي، د امریکا په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو او د جګړې ضد حرکتونو په سمبولونو بدلې شوې دي. باب ډیلن موسیقي د امریکا له فولکلوریکو سندرو پیل کړې وه. Follow you home, baby. Can I follow you home? When I do anything in this god almighty world, every just let me follow you home. سشکال د نوبل د ادبیاتو جایزې مالی ارزښت 9 لک امریکایي ډالر وو او ترڅنګ د سروزرو یو مډال هم چې په مختلفو وختونو کې په مختلفو بیو خرڅ شوی دی.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما اجمل تورمان سلامونه او منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لا پیل کو د نن خبرونه چې د نن خبرونه کې بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه لرو او لا یو مسول چارواکي سره به هم ستاسو د ستونزو په اړه خبرې وکړو. قدرمن اوریدونکو هیره دي نوي چې د پیغامونو په برابرولو کې مسرز ما همکار طاهر روشان همکاري کوي. نو منندوی مورنه او را به شو پیغامونو ته پیغامونه بوورو چې دوستان څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د واجی او د اشرف غنی څخه دا خوایش تې چې د هلمند ولایت کې د جنگونو او جګړې د برڅو پرې د مسلمانانو چیرې لاسته د خور روان جمعي را روان دي. دا ولې څه فکر او پام نور اوري؟ ما به کرزی به کرزی د اشرف غنی او د واجی سوالیم چې څنګه دا چې امنیت اشرف غنی چې څنګه دا چې امنیت څه مکړي دي؟ تاسو یې من څه کړی ته ماته سره واښې دا مشکړي دي. تاسو ولې یې من ته فکر نه کوي؟ بل ولایت ته فکر دی، بل ولایت یې من موږ سره یې ور دي.
السلام علیکم راځو آزادۍ راځو ته مو په لاسونو سلام وي. بل ز سلام ما د پرا ولایت د سخت نه نه اشاره دغه کې ان شاء الله په پرا ولایت کې راشي ځوانان پاتې دي چې ان شاء الله چې په سلو کلو کې په پرا ولایت ته سخت ور نکړي چې زمو مرګ د وګړو ته اطمینان ورکوم چې هر سره خپل ځای ته په خپل ځایونو ته راورسېږي راشي ان شاء الله پرا ولایت ته. داسې شیران داسې ځوانان پکې پراته دي. رئیس جمهوریت ډاډ ورکوم، د رئیس عبدالله ته هم ډاډ ورکوم ان شاء الله چې سربازان په ان شاء الله ښه په توقیت ښه په جرات باندې پراته دي. ان شاء الله چې سل کاله مور باندې تیر شي، سل کاله کې به ان شاء الله څوک پرا ولایت ته سقوط ور نه شي کولای. زه مینه هیڅ یو سرباز تاسو خبرې کوم. السلام
زتا خار ولایت ولسوالی خوجوار د کوکچرګړ غاړي خبرې کوم. نورګور فلمن کې جنگ دی، کندز کې جنگ دی، پارا کې جنگ دی، اوس کې جنگ دی، نیمروز کې جنگ دی، ار ځای کې جنگ دی. د سره د پاکستان ماجر راستل ته واړې بیا راز نیمه بشکولې ګرځ په کور کې دا تاوان واړې. یا وا امر سیا کوچ نه مړ کله جنگ مختلص کله شاتلار سي خلک لزر په نظر کور ماجر څخه کندز ته ماجر سره تیر تور ورسله. دا خو ژمه روانه، خو یخ روانه.
السلام علیکم، منظور احمد خبر کوم د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ نه. تفسیر په تاسو ماس کې مشکل نه لري چې ګل نورستان دوه ولسوالۍ خو باندې ډېر شخص شاکر کارونه کوي. حکومت د پدغه خبره کې دې ته وجو کې تر څو د ژوند وژغورل شي او دوی د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي، هیڅ ډول امکانات نه لري. او تاسو په دغه برخه کې موږ غږ کړو د ټول چارواکو ورسره. السلام
زما جهان دروځان ولای څه چې چې دغه دې چې ورته چې پروځان ولای چې دغه شروع د روانه ځواکونه نه یو څه سر ریټوي. ازادي راځي مې خبريال نه ده چې چارواکو ته ورته وي د دې ځغنو دا کوي چې خبريال کې تک پروځان ولای شي.
السلام علیکم، زه حاجی محمد داوود از زابل ولایت نه دا پیغام تر څه پېژدم. هر هر سلام خدای آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د دې څخه منندوی زموږ پیغامونه خبري ورس سره سلام. دا باید د دولت څخه موږ باید شکایت لرو چې دغه د ولایت پر دروازو باندې چې کوم اسکار ګمارل شوی دي دغه ډیر خلک زویروي، یعنی په لنګواټه او په ژره کې کوي. څوک ورته رالی دلته په دې دروازه باندې تیرېدي هغه ته د شک په سر باندې کتل کیږي کوي. څوک پر یوسف سمات طریقه باندې برابر او دا خو د ساره خلک دي ځکه په لنګوار ته او ژبه کې راځي. ځکه چې هلته په ساراو کې طالبان وجود لري، هلته دې په وهلې ژیره او په سرتورو سرو کې گزاره نشي کولای. دغه د سارا خلک چې راځي دغه دوی ډېر زیری په یو بل نامه باندې توروي. دلته تجارت پر شروع دی، بیا بندیانې، بیا زیری. یو مدا شکایت واخلي چې دغه د زابل د ولایت د جلدک پر سیمه باندې دا د نړیوالې پلو پر سیمه باندې دا غفیس خلک زیروي. او دلته چې دغه ولایت د جلدک خاص خرازي پر دغه دروازه باندې دا شپېس کومارلې دي چې هغه نه د سپینځیر احترام لري نه د یو مشر احترام لري نه د زنانو احترام لري په موټر کې بس کې هر څوک را شوه کې عدالت کې بې عزته کوي ښکنځل ورته کوي پوچ پاش ورته وایي نو دا زموږ دولت څخه غوښتنه چې چې دا د لوړ پوړو چارواکو ته دا زموږ غږ ورسوي دا زموږ پیغام ورسوي چې دغه پولیس یې وګو دغه کې دغه داسې پولیس وجود ولري دغه هغه منافات چې د هغه رابطې چې د ولسو د دولت په مابینځ کې دي هغه به شاید له لاسه ورکړي او ورکړي دا دولت او ورځ تر بلې به دغه فتنې او دغه بدبختي دغه د امنیتي ورسره پیدا کېږي داسې پولیس که دغه کم په دې دولت کې وجود ولري نو فکر کوم چې د دولت او دولت په مابینځ به دغه د منافات یو سبب شي. وسلام.
السلام علیکم. زه شاه حسین له رباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. خپل تلیفون مې نه د بل چا په تلیفون مې تلیفون درته کړی ده. دا خلک چې وایي د اربکیانو چې خلک په آزاد دي اربکیان دونه غټ خدمت کوي او دا خو یوسف هم دونه غټ خدمت کوي. موږ خپله دا د اول حد چې پراته یو دا ټول تکلیفونه ټول زحمتونه موږ تېروو او تنخواه یې هم کمې راکوي او نه راکوي بعضې وخت نو دا زموږ ټوله ورځ د دښمن ته په مرچه چې پراته یو اول جنګ چې دښمن کوي هغه یې په موږ باندې کوي او بله خبره دا ده ډېر خلک چې درته وایي وایي دغه لربکیانو چې په آزاد دي هغه دی خلک دي چې هغه په خپله باندې لربکیانو سره ضد لري هغه یا دا د کلي خلک دي لربکیانو سره ضد لري او یا داسې دي هغه دا دي دغه خلک دي د طالبانو خلک دي هغه طالبان ورته وایي اربکیان ټول خدمت کوي ټول د ملت لپاره خدمت کوي ټول خلکو لپاره خدمت کوي دا د حکومت مخالفین دي دا مخالفین دا وایي ولاکه لا اربکیان څوک ځوروي ولاکه لا چاته لاس وړي موږ خپل مشران لرو که موږ چاته لاس ورو یا څوک تکلیف کړو په هغه ورځ باندې موږ مشران موږ له وظیفې چې باسي په هغه ورځ باندې ماشوم نه راکوي له وظیفې هم باسي هره ورځ موږ چې پوښتنې کوي تاسو څوک نه وي ځورولي ولې خدای فرمایي.
السلام علیکم. زه رتی الله د کندهار د ولایت چړی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه کومه جوړه چې د ګلبدین او د اشرف غنی په مابین فکیږي او دا بندیانې لکېږي زه په دې ډېر خوشحاله یم. موږ ټوله خوشحاله د هر چا بندي چې په مابس کې وي هغه په دې انتظار دی چې دا جوړه د خدای وکړي بندیان د خدای راولي په زرهاو کورنۍ مانا پازا او په تکالیف کې دي نو زما خوښ دا دی چې خدای دې چې دا جوړ وشي چې عمومي ټوله دراجي خلاصي او بندیانې لکه السلام علیکم رتی الله د جریس.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. زه امریکایي ځواکونو نه دغه هیله کوم چې دوی وایي چې افغانستان سره موږ مرسته کوو کومه کوو تانګونه ورکو توپونه ورکو او امنیت راشي په افغانستان کې. امنیت خو په دې نه راځي چې راتلای خو د 15-14 کال به امنیت راغلی وګڼه. دوی چې افغانستان سره کومک کوي د افغانستان ورده د افغانستان پولیس او وایي ځواک باندې د سنبال کی امریکا نن دا کومک کولای شي تانګ ورکولای شي توپ ورکولای شي تیار ورکولای شي روزلای شي مغجینه او دا خبره مې دلته د افغانستان موږ د امنیت یا امنیت په باره کې راغلی چې افغانستان کې امنیت راشي. امنیت کومه ده؟ امنیت چیرې؟ یو ورځ موږ سل نفره تلفات ورکوو که هغه عسکر ده که هغه ملکي ده که هغه طالب ده. طالب دل د دې خاورې بچی ده. امریکا که رښتا وغواړي په پاکستان دې غږ وکړي تروریست دې بند کړه او کومک مه ورکوه سلا دې بنده کړه سلا مه ورکوه افغانستان کې به ټکم ونیسي انشاءالله افغانستان کې به امنیت راشي.
السلام علیکم. زه منور احمدی د ننګرهار ولایت نه تاسو ته خپل پیشنهاد کوم. اول د ټولو د ازادۍ ارادو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترام. پس له هغه نه زه نوی ماجر شوی یم او ماجر راغلی یم د پاکستان نه خپل وطن ته. دلته مې د زوی سفارچه راوړې وه لیسې ته ورغلم. هغه راته وایي معرف ته لاړ شه معرف ننګرهار معرف ریاست الله ته. هلته چې لاړم اوس راته وایي چې وزارت الله ته وزارت خارجي نه ټاپه راوړه خو یو بل باندې مې سپاري. دغه زمونږ مشکل ده چې شاید د مانه د ټولو افغانانو وروڼو مشکل وي نو تاسو مې خواهش کوو چې دا چارواکو غوږونو ته ورسوي. وسلام.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل په تیرو خبرونو کې هم دوستانو په دې اړه پیغامونه ثبت کړي ول چې دوی د خپل ماشومانو سپارچي یا غتالمی اسناد چې راوړي د افغانستان ته له پاکستان نه نو دلته ستونزې دي د دوی د اسناد نه منل کیږي په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې وکړو چې څه ستونزې دي او دغه شان د دغه راستنو شو کډوالو د ماشومان لپاره څه زمینی څه امکانات برابر شوی دي د زده کړو لپاره زموږ همکار نجیب زمان په همدې اړه د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل پوښتلی دی ښاغلی حقمل په دې اړه وایي
د اوس لپاره زموږ ټول د پوهنې ریاستونو مکلف دي چې پرته له هیڅ ډول عذره له کډوالۍ راستانه شوي ماشومان او ځوانان او پیغلې په ښوونځیو کې جذب کړي دا صریح او ښکاره هدایت ده د پوهنې وزارت لخوا او ولایتونه په دې باندې کار کوي
دغه اکثر ځوانان چې راغلي حالته نیمې زده کړې پاتې سوي دي بیرته راغلي خپل وطن ته هغوی ته مو د پوهاوي لپاره کوم پروسیجر یا پروګرام جوړ کړی چې څه ډول خپل اسناد ته مکمل کړي چې بیا راوړي دلته عددي په زده کړو کې خند رامنځته نشي ځکه چې بیا دوی خو بیرته تلایم نشي مشکل ورته جوړیږي داسې کوم د عامه پوهاوي پروګرام تاسو په لیکړې دي تر اوسه
زموږ هر کډوال چې له خارج راځي زموږ هر ریاست او مکتب ته مراجعه کوي موږ یو خاص لارښود ورته لرو چې هغه باندې دوی پوهو دغه لپاره چې کوم اسناد ضرور دي له دوی نه غوښتل کیږي خو د اوس لپاره چې زیات خلک راغلي دي یو ځای یو ځل راوتلي او د اسنادو په پروسیجر نه وو او ستونزه وه د دوی لپاره مشکلات دوی خوندي کې نه سوي کې نه سلې بنان موږ هدایت وکړو چې تر درې میاشتو پورې دي ټول د دوی په خوندي کې جذب شي تر درې میاسو پورې دوی د پوهنې ریاستونو نه له خوندو نه ټول هغه لارښودونه اخیستلی سي چې دوی د اسنادو د تکمیل لپاره پکار دي اما موږ ولې له دوی نه بشپړ اسناد پس درې میاسو غواړو موږ باید په دې مطمئن شو چې اوسوک یو لسم سنت کې یا لسم سنت کې اتم یا په هر ټولګي کې چې دوی کینی باید موږ ډاډمن اوسېږو چې دوی تر دې حده پورې زده کړې کړي دي او تر دې حده پورې د دوی لپاره چې دوی راتلونکي اسناد له ستونزو سره مخامخ نه دي دوی اسناد لري بناان دوی که زمګه دی راجستر سوی خوندیو فارغین یازده کون کی وی او یا هم دی نورو په د کوربه هوا د خوندیو فارغین یازده کون کی وی دوی د اړوند خوندیو خپل اسناد راوخلی په اړوند همغه مربوطه دولتي ادارو باندې تایید کی او که په کوم خارونو کی وی زمګه تعلیمي اتشه او کنسولګری هلته موجود دي دغه تایید راوړي دلته موږ د رسمي اسناد په توګه منو او په خوندیو کې دوی نمرې رسو او پراتونکو کې هم دوی تستونځ نه جوړيږي
حقمل سپ څومره ماشومان به تاسو تر اوسه جذب کړي په شونځي کې دغه کډوال چې راغلي دي شمیره صدر
دقیقه شمیره نه ستره سره خو څومره کډوال هم چې افغانستان ته راغلي خوشبختانه دوی اکثریت ماشومان او هلته خوندای ویلې ده او دلته مخته مراجعه کوي چې خوندي کې ورته شامل کو او دقیقه ځکه نو سویلې چې ارقام هر ورځ فرق کوي
دوستانو د ازادي رادیو همکار نجیب زمان و چې د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقبل سره د افغان کډوالو چې وس راستانه شوې دي افغانستان ته بیرته د دوی د ماشومانو د تعلیمي اسناد د ستونزو په اړه خبرې کولې یو څه چې د خغلی خپل په خبرو کې نو غواړم زوی وکالان کړی کوم اضافه کوم غدا چې کله چې تاسو د پاکستان راستنیږي افغانستان ته لاته په پیښور کې او یا هم په اسلام آباد کې الته د پوهنې د برخه هغه مسولین موجود دي هغه ته ور مراجعه وکړي چې څه اسناد باید مونږه لخوانځو نه چیزو ستنی ګوبرته افغانستان ته لخوانځو نه ځان سره وی سو ضرورت دي دلته څه پروسیجر دی چې هغه پروسیجر تر سره شي نو ما په نظر باندې چې هلته د مکتبونو نه د خوانځو نه چې کوم اسناد تاسو درکول کیږي هغه باید په قونسلګری کې د افغانستان هلته تایید شي او دغه چې دغه کسانو په دغه خوانځو کې چې په پاکستان کې دي دوی دلته زده کړی کړی دي نو فکر کوم چې بیا تاسو هغه اسناد راوړی دلته تستون دی بنوي په هر حال خبره رانه وګ شوا چې تاسو له پیغامونو وخت ونې نسم بیا هم راځو تاسو پیغامونو ته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جمعه خان هم درته د زابل ولایت د قلاشار په سیده کې موږ تاسو قریوالي شورا دی یا د سیمه شورا د نشي جوړوږي دا شي په باندې تر او پرمختګ کړئ چې تاسو په ټولنه لپاره یو پاک شفاف او ټولنه راوځي موږ غواړو چې باید ټول کلیوال او مشران په ولایتو په سطحه دغس خلکو ته رایه ورکړي چې هغه دا حق وي نه پناړ داغ زموږ تاسو په حق باید سترګې پټنې کړي. هر یو ته مې دغه خواهش دی چې یو ښه توجه ښه زیار د ښو لارو او ښه کار کوونکي کېږي. باید موږ فکر وکړو کار او اصلي کار ته وسپارو په دې خاطر چې بیا به موږ تاسو دغه کومې پیسې چې زموږ هیواد ته راستلې شوي دي ښاغلي دي په ښه ځای کې به ولګېږي که موږ څرنګه انتخاب ښه انتخاب وو. یعنې که ځواني ځوان ته باید ورکړو ځوان د هر ارزښت لري ځوان زموږ د ټولنې د ملاتړ دی ځوان د یو انرژي د ځوان تعلیم یافته وي په هر څه کې برخه اخیستلې شي. باید موږ ځوان شخصیت ته رایه ورکړو یو داسې شخصیت ته رایه ورکړو چې هغه زموږ تاسو د هیواد د کلي د وطن د ولایت د ولسوالۍ پر ګټه تمام شي. نور مو وخت نه نیسم. ازادي راډیو دې تل کامیاب وي تل دې زنده باد وي. اشرفونه او اولاد څخه مو توقع نشته چې ټول افغانستان ته نظر ورکړي او موږ تاسو د جنګ جګړو څخه وژغوري او پاتې سرلوړي دي. موږ هم دې ځواکونه وسلام زنده باد ګران افغانستان.
السلام علیکم. زه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. د ما پیغام دا ده د افغانستان هیئت چې سعودي ته ځي دغه د ما له هیئت نه غوښتنه ده چې د سعودي کې چې کوم مزدوران دي کوم خلک چې هلته افغانان دي یو هغه په پاکستاني پاسپورټو تللي هغه پاکستاني پاسپورټو وخت پوره ده هغه اوس نه نوي کوي. خلکو په خپلو پیسو ځان ته کار پیدا کړی دی هغه کار دی د خلکو نه خرابوي هغه کار دی ورته جوړ کړي د افغانانو افغاني پاسپورټونه دي ورته برابر دغه د ما غوښتنه ده له افغاني هیئت نه په دغه دې ډېره غول کړي چې دلته خلک ټول بېکاره دي هغه یو څورو نفره هغه هلته په کار دي هغه هم بېکاره چې بېکاره سیاسي به خالي په افغانستان کې دغه د ما غوښتنه ده. د ما غوښتنه باید چې تر غوږو ور ورسوي نور هم په مخه کړه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام د زما څومره پیغام دی چې تاسو ته پرېږدم. زه غواړم چې د زما شماره یا رئیس جمهور غنی ته یا جبار قهرمان ته ورسوئ د هرې لارې چې وي او د راډیو له لارې نه. زه ډېرې ښې تجربې لرم. جنګونه ما ډېر کړي دي د امنیت راوسته کې په دې هلمند کې چې وینه بهېږي په کندوز کې چې وینه بهېږي د افغانستان په هر ګوټ کې وینه بهېږي. زه غواړم چې څنګه سوه سوه کړم کرایش انشاءالله پواس مې شته د هرې طریقه چې وي به تاسو یو وروسوئ چې زه ورسوه وینم. دا خو په دې کې به تاسو شریک اوسئ چې ملت تباه شو. خدای من
السلام علیکم. لال بچا هم د لغمان نه زنګ وهلی. زمال ولس مشر اشرف غنی او ډیر لوړ ټول چارواکو په غوډه هیله دا چې د هلمند جنگ ته ډیره توجه وکړي. هغه ځکه چې هلمند کې ډیر ناورین روان دی. و سلام.
السلام علیکم. زه مؤمن د غزنی ولایت یم. کور د لوړګي نه تاسو سره په تماس کې یم. د اشرف غنی ته موږ شو کوم 15 روپۍ په کرټ کې دای ستنوي د ملت ته کوم هغه وره سہولت دا 15 روپۍ خو باید چې د ستنې وای باید ملت ته خو یو ګټه رسول یو یاد ټلیفوني د ارزښت هغه خو نږدې ارزانه کړی وای چې مثال اوس په 2-3 روپۍ دا غلطه وای باید 1 روپۍ سوی وای. نو دا کومه ګټه موږ ملت ته د مسلمانانو ته سوله چې خالق او بادشاہ خو ملت ته ګټه رسوي دا خو ګټه نه سو دا خو سراسر دی ملت لپاره تاوان سي. باید په دې باندې له غور وغواړي چې هر 30 روپۍ کټ کوي نو دا خو بیرته هیڅ پانګه هیڅ شی موږ ته نه رسوي. باید ملت خو لږ ارزانه کړي. وسلام.
السلام علیکم. د بیسو د وسلام فوجین خاکسر خبرې کوم. د ازرائی رسم موږ جدي وختونه کوو چې دغه برېښنایي تذکرې زر تر زره په ټول افغانستان باندې وویشل کړي او ټول افغانانو ته دې ورکړل شي. د دغې سره د څومره فساد د جنګ د جدل د اداري فساد د ټول مشکلاتونه به سل په سلو کښې خو نه په سلو کښې به 90% زه دا ټول ولس ته اطمینان ورکړم چې د برېښنایي تذکرو سره په سلو کښې 90% به دا ټول بدامني ټول مشکلات اداري فساد دا به ټول حل شي.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل یو خبره چې هره منشي د اوریدونکو پیغامونه کې دا هم ول د اورزګان ولایت نه چي تاسو که ازادي رادیو دلته کم خبريال را معرفي کی زموږ همکار شریف الله شرافت نوې په اورزګان ولایت کې مقرر شوی دی او ان شاء الله ورسره تر دې به د اورزګان ولایت کومې سوندې شي هغه به د راپورونو په خراپورونو او خبرونو کې تر خلکو او چارواک پورې رسوي ان شاء الله تاسو ډاډه اوسئ تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې هغه څه چې په دغه خبرونه کې تاسو د اوریدونکو پیغامونو کې واوریدل دا د اوریدونکو خپل نظرونه دي او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي خو رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5